نسیم هر ذره
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د ماشمنې خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. امریکا او اروپای هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي. د افغانستان مرکه چی پلاوی وای
هیڅ لوری دی باید په دې فکر کې ونه اوسي چې خپل غوښتنې په بل لوري باندې تحمیل کړي.
د بشري حقونو د څار ډله وای
طالبانو د سپین بولدک بندر تر نیول وروسته د خلکو کورونه لټولي او شاوخوا 300 کسان یې نیولي دي.
د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي له طالبانو سره په جګړه کې بهراني سخت دریځ ملګري دي. د افغانستان حکومت په یو دش ولایتونو کې د شپې ګرز بندیز اعلان کړی. د ټولو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د کورونای چار وزارت په غنو ولایتونو کې د شپې په مخه ګرزبندیز ولاګاوه. امریکا د پخوانیو افغان ترجمانانو پر نخوندیتوب اندیشنه وشوده. پیراق کې د امریکا پر پوځي اډه حمله شوې. د نا امنیو له زیاتې دوسره جوخ د افغانستان چارواکو له دریو ولایتونو پرته په ټول هیواد کې د شپې لخوا ګرزبندیز ولګاوه. د کورونی چارو وزارت نن ویلي چې دغه بندیز به نن شپې څخه د کابل، پنجشیر او ننګرهار پرته په ټول افغانستان کې نافذ وي. د کورونی چارو وزارت مرستیال وین احمد ضیا ویلي دغه ګرزبندیز به د شپې له 10 د سهار تر 4 بجو نافذ وي. د دې کار هدف د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخنیوی ګڼل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغان ترجمانانو او نورو وګړو د نخوندیتوب په اړه اندیښنه وشوده. د سی ان ان خبری شبکې په حواله طالبانو د می میاشتې پر 12 په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو پخوانی ترجمان سهیل پردی سر پرې کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی جولیانا پورتر پرون یو ټلیفوني کانفرنس ته وویل دا وایي د ترجمانانو او نورو افغانانو په وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي او ظلمونو تازه راپورونه څرګندوي چې دغه ډله په عمل کې بشري ژوند او بشري حقونو ته لږ احترام هم نه لري. موږ دا هدفي حملې د اساسي پروژو ویجاړول او د افغانانو په وړاندې نورې حملې په کلکه غندو. په همدې حال کې د کاناډا حکومت ویلي کاناډا ته د افغان ترجمانانو د خپل سفارت د کارکوونکو او د هغوی د کورنۍ غړو د انتقال بهیر ګړندی کوي. کاناډا ویلي چې دغه افغانان شاید د طالبانو د غچ اخیستو د وژنو ښکار سي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله په وروستیو کلونو کې وسلوالو طالبانو په لسګونو افغانان او د هغوی خپل خپلوان چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته کار کاوه وجلې دي. په افغانستان کې د کورونا وایرس لګواش سره سره د سړو سیمو په ټولو ښوونځیو کې حضوري زده کړې نن پیل شوې. د پوهنې وزارت وایاندې نجیبې آریان ازادي راډیو ته ویل چې دغه پریکړه د پوهنې، لوړ زده کړو او روغتیا وزارتونو د کمیټې لخوا شوې.
د اسد په دویمه نیټه به په سړو او نهایت سړو سیمو کې خوندزي پیلېږي او د اسد تر 15 نیټه به د ازموینو د اخیستلو لپاره چمتووالی نیول کیږي او د اسد په شپږمه نیټه به د سړو او نهایت سړو سیمو کې د کال د نیمایي ازموینه اخیستل کیږي.
حکومت د غبرګولیا اجازه پراتمه د کورونا وایرس تخپریدو د مخنیوي لپاره شوونځي او پانتونونه د څو اونیو لپاره وتړل. د هرات والی وی امنیتي او دفاعي ځواکونو تیر شپه پر کارو خلصولي د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولي. عبد الصبور قانی نن رسنوي ته ویل چې د بادغیس لخوا د طالبانو په پلان سوي حمله کې د ډلې تمرک ژوبله اوښته ده.
د نتیجې برخورد
د نشټې په پایله کې د دریو سر روپانو په ګډون اویا وسلوال طالبان مړ یا ټپیان دي. دوهم وی دوه رنجر او پنځه موټر سایکلونه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
په بل خبر کې د هرات محلي چارواکي دا کوي چې پر سلما باندې د وسلوالو طالبانو پراخه حمله په شاتم بولیده. د هرات ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې طالبانو پر دغه بند پراخه حمله پلان کړې و. خو د دولتي ځواکونو په کمین کې دوه طالبان وجلسوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید په دوه ورځني سفر چین ته تللي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوه لوري به پر دفاعي او امنیتي همکاري د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه او سیمه ییزو مسایلو خبري وکړي. د جولای پر 14مه په خیبر پښتونخوا کې د چین سرحد ته نږدې پر یو بس موټر په چاودنه کې د نهو چینایي کارګرو په ګډون 12 کسان وژل سول. دوی د برېښنا د یو بند په بیارغونه کې کار کاوه. چین د پاکستان له نږدې سیمه ییزو متحدانو گنن کیږي، خو په پاکستان کې د چینایي کارګرو د امنیت په اړه پورستیو کې اندېښنې زیاتې سوي دي. پیراخ کې د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبرۍ ائتلاف وایي چې پر یوه پوځي اډه د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله سوي خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. پرونی حمله داسې وخت سوي چې ټاکل سوي د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی را روانه دوشنبه د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. راپورونه وایي دواړه مشران به له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر موضوع هم خبرې وکړي. او په تلوتلو کې د اولمپیک د دوبنیو مسابقو په لړ کې ټاکل شوی د افغانستان لومړۍ مسابقه را روانه سي شنبه اوسي. د افغانستان تیکواندو کار فرزاد منصوري به د جنوبي کوریا له لوبغاړي سره مخامخ سي. د اولمپیک ملي کمیټې ویان عارف پیمان ویلي چې هلمند منصوري خپل سیال مات کړي. د منصوري تر څنګ درې نور نارینه او یو انجلۍ هم په دغه مسابقو کې د افغانستان استازي توپ کوي. د اولمپیک نړیوالې مسابقې پرون د جاپان په توکیو کې پیل شوې چې د 204 هیوادونو څخه یول زره ورزشکاران پکې برخه لري.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو خارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زای زای وریځ د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 24، هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 25، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 25، کندهار اسمان زای زای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 29، او جلال آباد اسمان زای زای وریځ د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 28.
یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان د خبری مجلې ته هرکلی کوم. د خبری مجله د شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د دولتي کارکوونکو د خپلوانو پر وژلو اندېښنه ښودلې ده. د ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو په سپین بولدک کې ځینې کورونه لټولي او یو شمېر کسان یې له دولت سره د همکارۍ په تور وژلي دي، خو طالبانو دا ادعا رد کړی او ویلي دي چې په دې اړه باید د بشري حقونو معتبره بنسټونه څېړنې وکړي. نور حال په دې راپور کې
د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د ځینو نږدې کسانو د وژلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د غیدارې د یو خبر پاڼې په خبرولو سره لیکلي چې طالبانو د سپین بولدک بندر تر نیولو وروسته د خلکو کورونه لټولي او شاوخوا 300 کسان یې نیولي دي. ویل کېږي چې ډیری دولتي کارکوونکو ته نږدې کسان او خپلوان دي. د دغې خبر پاڼې له مخې د بشر د حقونو د څار د نړیوال وال سازمان د آسیا برخې مرستیالي پاتریشا ګاس من ویلي چې سره له دې چې طالب مشرانو له هر ډول ناوړه ګټه اخیستنې د پړې انکار کړی، خو د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له کورونو په خپل سر د خلکو د ایستلو او نیولو په اړه په کافي اندازه اسناد او شواهد شته. میرمن ګاس من ویلي ژورې اندېښنې شته چې ښایي طالبان په کندهار کې له امنیتي ځواکونو او دولت سره په جګړه کې په ډیرو نورو جنایتونو هم لاس پورې کړي. د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې راغلی چې طالبانو د ننګیالي په نوم یو کس د کندهار ولایت په سرپوزه کلی کې د جولای میاشتې په 9مه نیټه له دولت سره د همکارۍ په تور د خپلې کورنۍ د غړو د سترګو پر وړاندې وزلای دی. د دغې خبر پاڼې له مخې د دغې میاشتې په 19مه نیټه طالبانو د کندهار ولایت د ولایتي شورا د غړي فدا محمد دوه زامن د دغه ولایت د مخکنی امنیه قومندان جنرال عبدالرازق سره چې په 2013 کال کې ووزل سو د نږدې اړیکو د درلودو په تور وزلی دي. میرمن ګاسمن له ملګرو ملتونو، امریکا او هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي غوښتنه کړې چې د طالب مشران نو وغواړي چې د ملکیانو د وزلو مخنیوی دی وکړي. له دې سره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظری وایي چې یاد کمیسون په دغه موضوع څېړنې کوي.
گزارش ها با صراحت په دې اړه په صراحت راپورونه راغلي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په ځانګړي توګه کندهار کې ستري سرغړونې کړې. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د دغو قضیو د مستند کولو په حال کې دی.
خغلی نظری زیاته کړه چې په ځینو هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي، له دولت سره د همکارۍ په تور د خلکو د نیولو ناسم چلند او آن د ځینو کسانو د وزلو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. خو طالبانو ویلي چې هیڅ یو ځای کې هم په ځانګړې توګه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې له دولت سره د همکارۍ په تور څوک نه دی وزل شوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته وویل
شخصی خصومت لعمل وزل سیوی دی اگر هم دامرینو دی نوانی بسیم تسی روان دی تحقیق روان دی
دا پی داسی حال که دا چه جنگیالیو دا خاشت زوان پنوم دا کندهار ولایت یو سیمهیز کومیدیان دا جمعه پرست پرداز وزلای دی. هم دارنگه چو سیمهیز و نریوال و رسنه و راپورون ور کردی چه طالبانو دا امریکای زواکون و مخکینه افغان جبارون که سهیل پردیس دا کابل خوست بلویلار که وزلای دی. طالب وین ذبیح الله مجاهد په کندهار ولایت کې د خاشت ځوان وزل تایید کړي او ویلي دي چې دغه کومیډین عملا دولتي ځواکونو په لیکو کې فعالیت کوي او طالبانو ته بایس پکاوای کوي. خو نوموړي د طالبان لوري د سهیل پردیس وزل رد کړی دي.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویل کابل، پنجشیر او ننګرهار پرته په یو دیرش ولایتونو کې د شپې ګرځ بندیز لګول کیږي. په دغه وزارت کې وی باوري سرچینې آزادي رادیو ته ویل دا پریکړه ښارونو ته د طالبانو د نفوذ د مخنیوي لپاره شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ولسوالیو په ځانګړې توګه د بندرونو د بیرته نیولو لپاره ځانګړی پلان لري او ژر تر ژر به دا بندرونه له طالبانو ونیول شي. نور حال په دې راپور کې
روسته له هغه چې ځینې ولسوالۍ طالبانو لاندې کړې او په لویو ښارونو د برید ویره رامنځته سوه، افغان حکومت نوي اقدامات تر لاس لاندې نیولي. د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې به خبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له کابل، پنجشیر او ننګرهار ولایتونو پرته د شپې ګرځېدنې د بندیز په پاتې یو درسو ولایتونو کې د شپې له لسو د سهار تر څلورو بجو پورې به وي. په دغه وزارت کې به باوري سرچینې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام ښارونو ته د طالبانو د نفوذ د مخنیوي په خاطر سوی، خو وی نه ویل چې دا پریکړه له کومې نیټې د اجرا وړ ده. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په اکثرو ولایتونو کې د طالبانو حملې له ماتې سره مخ شوي او دمګړی افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان ازادي راډیو ته پر لیږل شوي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د هرې ورځې په تیرېدلو افغان امنیتي ځواکونه سیمې نیسي.
د ولسوالیو په ځانګړي توګه د بندرونو د ازادېدو لپاره ځانګړی پلان شته. افغانان به ډېر ژر په بندرونو کې د بدلون شاهدان واوسي. دغې سیمې به افغان امنیتي ځواکونه ونیسي بیا له طالبانو آزاد کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره متقابلو بریدونو او نښتو کې 244 طالبان وژل شوي او 106 اویا نور ټپیان دي. د دغه وزارت له لوري په خبره سب اعلامیه کې راغلي چې دغه طالبان په لغمان، بلخ، جوزجان، هلمند، کندوز او کاپیسا ولایتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد د افغان ځواکونو د پرمختګ او دغه ډلې ته د وختو تلفاتو ادعا رد کړې. دا په داس حال کې ده چې په تیرو نږدې دوه نیمو میاشتو کې طالبانو له 180 د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا وکړې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره ځینو ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنی نه لري. د افغانستان دفاع وزارت هم دا تکتیکي په شاتګ بللی دی. تیرونی د افغانستان دفاع وزارت بیا ویلی و چې ولسوالیو بیرته له طالبانو نیولې دي. دغه وزارت تیر ورځ اعلان وکړ چې د هرات د کارو ولسوالۍ هم له طالبانو بیرته نیولې ده.
لبل خو 209 هم شاهین قول اردو وای چې د شمال زون په جګړه کې د پاکستانیانو ترڅنګ نور نړیوال ترهګر لکه ایغور، عرب، ازبک او د القاعده ډلې سومالیایي غړي هم پراخ ګډون لري. دا چې د طالبانو ډله په دې اړه څه وای جزئیات په دې راپور کې سره ورو
افغان امنیتی چارواکو ویلی چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د جګړې کنټرول او مشري د بهرني جنگیالیو او د القاعده شبکې په لاس کې ده. د 209 شاین قلوردو د مطبوعات امر حنیف رضایی نن شم بازده رادیو ته وویل چې د بهرني جنگیالی ایغور، عرب، ازبک، سومالیایی او زیات شمیر پاکستانیان دي. د وویل چې په شمال کې د طالبانو په لیکو کې د دغو بهرنیو جنگیالیو شمیر تر 5000 کسانو رسیږي. رضایی ادعا وکړه چې دا بهرني تروریستان په بلخ، سمنګان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
تلفاتی هم داشتن، پاکستانی ها هم تلفات داشتن.
دوی ته تلفات اوختی دي. په جوزجان کې پاکستانی تروریستان وژل شوی او همداراس په بلخ کې موږ دقیق کشفی راپورونه لرو چې تر ټولو ډیر پاکستانیان د طالبانو پولیکو کې حضور لري.
د 209 شاین قلوردو د مطبوعات امر زیاته کړه چې طالبانو د القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي او د هیواد په شمال کې د دغه ډلې حملې د القاعده ډلې لخوا پلان او پلي کیږي.
القاعده له طالبان سره خپل اړیکې هیڅ کله هم نه دي پرې کړي او اوس هم په جګړو کې او د حملو په پلانولو کې د طالبانو پیاوړي بازو او ځواک د القاعده غړي دي.
په بلخ کې د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالیو کې ځینې خلک هم وایي چې د طالب جنگیالیو ترمنځ بهرني وګړي پراخ حضور لري. یو له همدې خلکو د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکی هاتویش کلن محبوب الله دی.
د بین نیروهای جنگی طالبان یا امو امارت اسلامی که به گفته خودشان تعداد زیادی از افراد ناشناس و مشکوک و خارجی که زبانشان فهمیده نمیشه در بینشان قرار داره.
په همدې حال کې د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنگیالیو حضور رد کړی. مجاهد ویلی چې د افغانستان حکومت د عامه ذهنیت د تخریب لپاره دا ادعاوې مطرح کوي.
زموږ په سوچ کې د بهرني څوک وي دا خبره بالکل غلطه ده. موږ داسې پروپاګند د دې لپاره کې چې بهرني توجه ځان ته واړي او هڅه کوي چې ذهنیت خراب کړي.
په همدې حال کې د افغانستان په شمال کې مدني بنسټونه او د بشر حقوقو فعالان هم د طالبانو په لیکو کې د نړیوالو تروریستانو د حضور په اړه اندېښمن دي. په شمال ځون کې د مدني بنسټونو د ټولنې مشر عبدالحمید صفوت په دې باور دی چې د طالبانو په لیکو کې د بهرني جنگیالیو او د القاعده شبکې د غړو حضور سبب شوی سو افغانستان د خارجي هیوادونو د نیابتي جګړې میدان وي.
اینمی مداخله یا حضور جنگجویان خارجی در افغانستان بوده
همدا د بهرنیو جنگیالیو مداخله او یا حضور چې تلپاتې سولې ته د رسیدو او د دولت جوړونې بهیر لننګونو سره مخسو د همدې بهرنیو جنگیالیو حضور سوی چې هر هیواد ځان ته حق ورکړي چې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول افغانستان کې لاسوهنه وکړي.
د طالبانو ډلې او د امریکا دولت د 2006 کال د فبروري په میاشت کې د قطر په دوحه کې یو سیاسي موافقه لاسلیک کړه او پر اساس طالبانو وعده وکړه چې له نړیوال تروریستي سازمانونو سره به خپل اړیکې پرې کوي. د همدې موافقتنامې له مخې امریکا هم تعهد وکړ چې له افغانستان نه به خپل ټول پوځیان وباسي. تمه ده چې د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو بهیر به په راتلونکي میلادي میاشت کې بشپړ شي او په افغانستان کې به د امریکا شل کلنه جګړه هم پای ته ورسیږي. امریکایي چارواکو ویلي چې د خپلو پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیت څاري او په سیمه کې به له خپلو پوځي اډو څخه په ګټه اخیستنې سره د دغو ډلو لخوا د ممکنه ګواښونو په وړاندې به اقدام کوي.
آزادي رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د آزادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د یو شمیر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي، د طالبانو د بریدونو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د متحدو ایالاتونو اروپا د کنفرانس له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ټینګار شوی چې ټولې خواوې دې ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي او د سولې لور ته دې ګامونه واخلي. د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته ژمن دی، خو طالبان وایي د اوربن مسئله د دوی او امریکا ترمنځ په تړون کې واضح شوه او باید نړیوال هم د هغو اصولو پر پلي کېدو ټینګار وکړي. نور حل په دې راپور کې وابري.
د متحده ایالاتو او اروپا هیوادونو استازو غونډه چې پرون د جولای میاشتې په 23مه نیټه د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناتو سازمان، ناروې او انګلستان استازو پکې ګډون کړی و، د ایټالیا په پلازمېنه روم کې ترسره شو. د افغانستان د سولې د وروستۍ هڅو په اړه یې پکې بحثونه وکړل. د ګډون کوونکو له خولې په خبره سوي اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې د افغانستان جګړه پوځي لارې نه حل نه لري او باید له سیاسي لارې ختمه شي. د امریکا اروپا په اعلامیه کې راغلي دوی په افغانستان کې په لوړه کچه تاوتریخوالی او د بشري حقوقو سرغړونو اندېښمن کړي دي. په اعلامیه کې د غشان ګډونوالو د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ سوای او ویل سوي چې له هیڅ یو داسې حکومت نه به ملاتړ ونه کړي چې هغه د پوځي لارې جوړ سوی وي. افغان حکومت بیا وایي دوی هم د افغانستان د اوسني وضعیت حل یوازې سیاسي هوکړه کې ګوري، خو ټینګار کوي چې هیڅ لوری خپل غوښتنې پر بل لوري نسی تحمیلولای. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوری په دې اړه د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی د مشر معصوم ستانکزی خبرو ته اشاره وکړه.
هغه په دې هم ټینګار وکړ چې هیڅ لوری دی باید په دې فکر کې ونه وسی چې خپل غوښتنې په بل لوري باندې تحمیل کړي، او زیاته یې کړه چې د افغانستان د خلکو درد او رنځ چې د جګړې په ترڅ کې ویني لري کول یې د ټولو مسؤلیت دی، او نړیوال د دغه حالت د دوام نظارګر ونه وسی. او
په اعلامیه کې د ګډونوالو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو د افغانانو په مشرۍ د سولې د ټولشموله بهیر پر مدیریت په حکومت کې د ښځو د معنی لرونکي ونډې او په عادلانه او دوامداره سیاسي جوړجاړي ټینګار سوی دی. خو طالبان بیا وایي چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوه تړون پر بنسټ اوربند به هغه مهال کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي توافق وسی. په قطر کې د دغې جلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل
د باور فضا خو هغه وخت رامنځته کیږي چې کوم تعهدات شوي چې په هغه عمل وشي. توافقنامه کې په دې توافق شوی دی چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع شي په درې میاشتو کې به ټول بندیان خلاصېږي.
د امریکا او اروپا ناسته کې ګډونوالو لوري خبره سوي اعلامیه کې چې 15 مادي لري 15 مهم او اساسي عناصر هم ذکر سوي، ټول شموله حکومت ولی د بشري حقوقو ملاتړ، له تروریزم سره مبارزه، دا ترلاسه کول چې افغانستان به بیا د ترهګرو لپاره د خوندي ځای په توګه نه کارول کیږي، او د نړیوال بشر دوستانه قانون په ګډون د نړیوال قانون پیروي.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
په داسې حال کې چې د امریکا روغتیا وزارت کورونا وایرس اوس هم یو جدي ستونزه ګڼي، د سړو او ډیرو سړو سیمو په شونځیو کې درسونه پیل شول. دا وزارت وایي د پوهنتونونو د درسونو د پایل په اړه به نن پریکړه وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل، کندوز، نیمروز، دایکندي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان او پنجشیر ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د بنسټونو د درسونو د تعطیل موده د 17 نیټې پورې وغځېده. د دغه وزارت د پریکړې په اساس د خصوصي پوهنتونونو درسونه د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو او د واکسینو په کولو سره د 100% پیلېږي. د یاد وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل
بر اساس فیصله شورای رهبری وزارت تحصیل
د لوړو زده کړو د مشرتابه شورا د پریکړې لمخې په کابل، کندوز، نیمروز، دایکندي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان او پنجشیر ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د بنسټونو درسونه به د عامې روغتیا وزارت د راپور سره سم چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو اندازه 15% ښودل شوی د اسد په 14 پیل شي. البته د روغتیایي
د وویل د افغانستان په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې چې د کرونا وایرس ټیسټونه پکې تر 15% کم ونه ښودل شي، خپل درسونه ته دی په غیر حضوري توګه دوام ورکړي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت اعلان کړ چې نن شنبه د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې حضوري درسونه پیل شوي دي. د دغه وزارت ویان دی نجیبی آریان ازادي راډیو ته وویل
دغه تصمیم د درې واړو وزارتونو پوهنې لوړو زده کړو او عام روغتیا وزارتونو د ګډې کمیټې د پریکړې پر بنسټ نیول شوی دی.
سات په دویمه نیټه به په سړو او نهایت سړو سیمو کې ښوونځي پیلېږي او د سات تر پنځمې نیټې به د ازموینو د اخیستلو لپاره چمتووالی نیول کېږي او د سات په شپږمه نیټه به د سړو او نهایت سړو سیمو کې د کال د نیمایي ازموینې اخیستل کېږي.
دی وویل د تودو سیمو په ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې د سات په شپږمه اخیستل کېږي او لازموینې وروسته زده کوونکي وروستیو یعنی کلنوی رخصتی او تزی. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایرس خپرېدل اوس هم یو ستونزه ګڼي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزه مخکې له دې
اوس هم د کرونا ناروغي یو ستر ګواښ دی زموږ هیوادوالو لپاره. کومه طرحه چې د عامې روغتیا وزارت، د لوړو زده کړو محترم وزارت او د معارف محترم وزارت او د خصوصي سکتور د نهادونو سره چې جوړه شوې ده، د طرحې مطابق ټول هغه روغتیایي لارښوونې په مکاتبو کې عملي کېږي، ځکه اوس لپاره فقط د تدریجي ډول سره مکاتب پیل کېږي او امتحانونه اخیستل کېږي.
پوهنې وزارت د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په خاطر د جوازه پاتمه په شپاړسو ولایتونو کې د دوو اونیو لپاره ټول ښوونځي رخصت کړل چې دا موده بیا اوږده شوه. اوس د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 203 کسان په کرونا وایرس اخته شوي او په همدې موده کې ترې 2 کسان مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت رسمي شمیرې ښیي چې تر اوسه 1,03,089 کسان په دغه هیواد کې په کوید 19 ناروغۍ اخته شوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا آزادی رادیو خبرونی دا سهار لعو دا ماشام تر او پا منزنی چپا دول شپش نیوی او پا یوشمی شارونو که پا اف ام سل اشاریه 15 چپا اوریدهشه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس د غړیو یوې ډلې د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې په چین کې د ایغورانو یا نورو مسلمان اقلیتونو د بشري حقونو د ناوړو سرغړونو په خاطر دی د 2022 میلادي کال د پیکینګ ژمنې اولمپیک لوبي وزنډوي او یا دې بل ځای ته انتقال کړي. ټاکل شوی چې چین راتلونکی کال د اولمپیک د ژمنې لوبو کوربه وي. نور حال واوري.
د امریکا د کانګرس ته غړو د جمعې پورز د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس توماس باخ ته په یو استولي لیک کې ویلي په یو داسې هیواد کې باید د اولمپیک لوبې ونشي چې حکومت یې نسل وژنې او بشریت ضد جنایات کوي. د کانګرس ته غړو همدارنګه ویلي که چیرې د اولمپیک ژمنۍ لوبې چې په فبروري کې په چین کې پلان شوي په دې هیواد کې ترسره شي، دا به پر اولمپیک ښې اغېزې ونه لري او ځنډول یا بل ځای ته لیږدول به یې د ورزشکارانو په ګټه وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس ته د امریکا د کانګرس ته څو غړو لخوا پاستول شوې دی لیک راغلی. موږ ته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې لخوا دا غیر عادلانه ښکاري چې ورزشکاران د سپورتي سیالیو لپاره خپل ضمیر قرباني کړي. د لیک ډیموکرات سناتور جیف مرکلی، د امریکا د استازو د جرګې ډیموکرات غړي جیم مک ګاورن، جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو او د امریکا د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکي غړي کریسمت لسلی کړي. په دوی کې دوه ډیموکراټان د چین لپاره د امریکا د کانګرس ته اجرایي کمیسون یو مشر او بل مرستیال مشر دی او دوه جمهوري غوښتونکي د دې کمیسون غړي دي. د امریکا د کانګرس ته غړو ویلي د اولمپیک نړیواله کمیټه دا توانایي لري چې په لنډ وخت کې هم د اولمپیک لوبې وزنډوي او په دې برخه کې د توکیو د اولمپیک د سیالیو یادونه کړي چې ټاکل شوی و تیر کال ترسره شي خو وزنډیدي او دا مهال په جاپان کې روان دي. دا توکیو د اولمپیک لوبې د کرونا وبا د خبرېدو په خاطر له تیر کال څخه سکال ته وزنډول شوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې په دې اړه مخکې ویلي چې دوی کوم ستر نړیوال حکومت نه دی چې چین کې سیاسي مسلې هوارې کړي. د امریکا د کانګرس غړو په دې لیک کې ویلي موضوع دا نه ده چې اولمپیک دې له سیاست خوندي وي که نه، خو د نسل وژنې پر ضد عمل کول سیاست نه بلکې د کانګرس د دې غړو په وینا د انساني کرامت او اخلاقو په اړه ابتدایي څه دي. چین په شینجن ایالت کې تر 1 میلیون زیاتو ایغور ټبرو او نور اقلیت مسلمانانو سره د ناسم چلن له کبله چې ویل کېږي په کمپونو کې ساتلي جبري کار پرې کوي او آزادانه د خپلو دینی مراسمو ترسره کېدو ته یې نه پرېږدي، د نړیوال ټولنې تر انتقادونو لاندې دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ایغور ټبر او نورو مسلمان اقلیتونو سره د چین د حکومت دا چلن نسل وژنه او بشرزت جنایات ګڼل کېدای شي. چین بیا هر ډول سرغړاوی رد کړی او ټینګار کوي هغه کمپونه چې ایغور ټبر مسلمانان پکې ساتي د حرفوي روزنې مرکزونه دي او د دې لپاره یې جوړ کړي چې خلک له سخت دریزۍ او ترهګرۍ راوګرځي.